د مینه پیغام.
زمون کلیسیا یعنی جماعت. زما ګران اوریدونکو، کلیسیا یعنی جماعت ته په خیر راغلی. زما ګران اوریدونکو، د پروګرامونو په دې سلسله کې به موږ تاسو ته یو ښکلی شان پروګرام وړاندې کوو، او د دې پروګرام نوم دی صلیب یعنی سولی.
اے مالک خدایا، ستا شکر دے، زمونگا ٹولی رضی دا خوشحالی نڈکی دی. مونگا شکر کو مالک خدایا چی مونگا مالک عیسیٰ سرایو او مالک عیسیٰ مونگ سرا دے.
اے مالک خدایا، ستا شکر کوم، تا مونگ تا ویلی دی چی مونگ با ہمیشہ خوشحالیو، دا دی خوشحالی دا پار زستا شکر کوم.
اے خدای پاکا، زدی دا پار ستا شکر کوم چی تا مونگ لہ ہمیشہ کامیابی او خوشحالی راکے.
پاکا خدایا، زہم ستا شکر کوم، او پاکا خدایا، زه د دې لپاره هم ستا ډیر زیات شکر گزار یم چې ته زمنګ د لپاره نوی نوی دروازې کولاوي.
دا جی، نن زه ډیر زیات خوشاله یم. زما د کالج ملګری اکبر بنن مون سره په عبادت کې شاملېږي.
نا سره بچی تا ته یاد دی چې یو ځل تا ویلیو چې هغه یو فضول لګته، او د خدای پاک په کورنۍ کې شاملېدل داغه د لپاره ناممکنه خبره ده.
او ماما جی، ما تا یاد دی.
زیدی ما تا یاد دی چی تا بزا ما پر حق لهم دا سوی. اے مالک خدایا، ز شکر کوم چی زنن دل تا پا جماعت کی دخپل رون خوندو سر شاملیم. دی دا پارستا شکر دے مالکا.
نایلت رو ری، زمون مالک خدای پاک دا ناممکن خدای پاک دے، داغ دا پارا یو کار هم ناممکن نشتا.
واقعی چی زمونگ خدای پاک دا ناممکن خدای پاک دے، حقا دا کامیابو خدای پاک دے، د جلال او د قدرت نه ډک خدای پاک دی. داغه په وسیله باندې معجزې کیږي. شکر دی خدایا.
پروین خوري، ما ته یاد دی چې کله مالک عیسی مسیح یو دولتمند سړی ته وکتل، نو وی ویل د دولتمند سړی د پاره د خدای پاک په بادشاهۍ کې داخلي دل څومره ګران کار دی. د یو اوغ د پاره د ستنې په سوم کې ننوتل په نسبت د یو مالدار سړی د خدای په بادشاهۍ کې داخلي دل آسان دی. هم دا وجه وه چې داغه مریدان حیران شول او تپوسونه کولی شروع کړل، نو بیا څوک بچ کېدی شي؟ نو عیسی مسیح ولې جواب ورکړ، څه چې د انسان دپاره ناممکن دي هغه د مالک خدای دپاره ممکن دي.
زه نن ډېره زیاته خوشحاله یم ځکه چې زموږ ورور اکبر بنن موږ سره زموږ په جومات کې شاملېږي.
زه هم ډېره خوشحاله یم، بلکې موږ ټول ډېر خوشحاله یو.
زه حیران یم چې عادل الله تر اوسه پورې ولې نه دی راغلی.
هغه د عادل راغو.
وګوره چې څنګه مې د عادل نوم واخیستو، نو هغه راورسېدو. کاش چې ما مخکې د هغه نوم اخیستی وي.
السلام علیکم اکبره، په راتلو کې خو درته څه تکلیف نه و پېښ شوی؟
ناصره، که رښتیا راباندې وایې نو ما نه لږه لاره هېره شوې وه.
دا جی، تاسو په غلط فهمای کې وای، هغه عادل ما مانو بلکې اکبر رو راغلو.
راځه راځه اکبر، عادل ته راشه.
کاکا جی السلام علیکم، په تاسو ټولو باندې سلام.
وعلیکم السلام.
هغه د عادل ما هم را رسید.
زه تاسو نه معافي غواړم، زه نن لږ ایثار شوم.
عادل، هیڅ خبره نه ده، نن به موږ تا د اکبر په خاطر باندې معاف کو.
السلام علیکم اکبر.
وعلیکم السلام.
اکبر بچی، دا زما خور دا شمیم.
شمیم خور، تا سره په ملاوی دو باندې زه ډیر خوشاله شوم.
ډیر مننه اکبر رورا.
اکبر رورا، دا زیدی ماما دی، او دا د زیدی ماما خزه ده، او د دین ایله نوم دی.
اکبر په خیر علی، مونږ تا سره په ملاوی دو باندې ډیر زیات خوشاله شو.
ډیر مننه.
سو پوری چې موږ چیس کو، نو تاسو لګ خپل تعارف وکئ.
خکا کا جی زمانو مکبر دے ناصر سره پیو کالج کې د انجینیرینګ طالب علم يم. مونږ دواړه پیو کلاس کې سبق وایو. زه ناصر سره اته میاشتې مخکې ملو شوم. یو کال مخکې زه په امتحان کې فیل شوم او د هغې په وجه زه په مشکل حالت کې پریوتم. خو د ناصر په وجه زه غم او مصیبت باندې غالب راغلم. هغه به ماته هر وخت ویل چې همیشه په هر قسمه حالاتو کې خوشحاله اوسه. هر څه به چې هغه ماته ویل هغې به زما په زړه کې د خدای پاک په حکله نور زیات خواهش پیدا کولو. هغه ماته د جومات او د خاندان د ماحول په حکله هم ویلو. نو ما دا محسوس کړل چې ماته هم د رفاقت ضرورت دی. نو په دې وجه زه تاسو سره دلته یم.
اکبره د مالک خدای پاک حمد او ثنا دی وی. مونږ ډیر خوشاله یو چې ته هم مونږ سره شامل شوې. زمونږ جماعت کې تسلورم سړی دا جماعت زمانہ او د پروین نه د زیدینا او د ناصر نه شروع شوې دی. بیا مونږ دعا وکړه او خدای پاک زمونږ په جماعت کې شمیم هم شامل کړه. پس د هغې نه نایلا او عادل هم زمونږ په جماعت کې شامل شول او د مالک خدای شکر دی چې تاسو هم اوس د دې جماعت حصہ جوړ شوې.
آیا په دې جماعت کې زه اخیرینی راتلونکی کس یم که نه زمانه پس پم څوک راځي؟
نه نه داسې سوچ هم مه کوه. مالک خدای به زموږ په جماعت کې نور کسان هم زیاتوي. بیا به دوه جماعتونه شو. د دوو نه به درې شو او د درېو نه به څلور شو.
آمین. خدای پاک به ضرور داسې کوي.
آمین. آیا مونږ ټول چای څښلی ده؟
او مونږ چای څښله داجی.
او مونږ چې اوس کلا
نو راځي چې د مالک خدای حمد وسنا شروع کو. نن با پروین په گیت ویلو کې زمنګ مرستا او مدد کوي.
د دې نوړان دی چې د خدای پاک حمد وسنا شروع کو. زه غواړم چې د انجیل شریف نا یو سو آیاتونه اوایم. د افسیانو په نوم د پولس رسول خط د پنځم باب نورلسم او شلم آیات په مونږ لولو. ناصر بچې ته د آیاتونه ولولا.
ډیره خدموري دلته کې لیکل شوی دی او پخپلو کې زبور سندره او روحانی غزل وای او پخپلو زړونو کې د مالک سندره او حمدونه وای او پټول خبرو کې زمونږ د مالک عیسی مسیح په نوم زمونږ د خدای پلار هر وخت شکر کوی.
ناصر بچی ډیر مننه. په بایبل مقدس کې مونږ ته همیشا د خدای پاک د حمد سنا خودنه کیږي. ان تر دې پوره کله چې مونږ د یو بل سره خبرې اترې کوو نو پاغی کې هم مونږ لا د حمد و ثنا او د شکر گزاری لفظونه استعمالول پکار دي. آیا تاسو ته دا معلومه ده چې حمد و ثنا او گیتونه ویل آسمانی ژبه ده؟ په آسمان کې به مونږ همیشه د مالک خدای پاک د پاره گیتونه وایو. نو راځئ چې مونږ په یو ځای باندې گیت وایو. آمین.
نن موږ په یو داسې مسلې باندې خبرې اترې کول والی یو کومه چې د انسانانو د پاره مهمو مضمونونو کې یو اهم مضمون دی. دا د هغه برکتونو د پاره دی کوم چې د مالک عیسی مسیح د سولی په وسیله موږ ته حاصل شوي دي.
واقعي نه دی مرورا دا زموږ ټولو د پاره یو اهم مضمون دی. ډیر خلک دې مضمون ته غلط مضمون وایي خو په بایبل مقدس کې لیکل شوي دي د سولای پیغام د هلاکی دن کو پنیز بے وقوفی دا او زمونږ د نجات مندون کو پنیز د خدای قدرت دے.
صلیب څنګه د خدای پاک قدرت دے؟ ما خو ګړل چې صلیب کمزوری دا.
زیدی یو آیات څخه پدې رنگ هم دے، څوک چې په صلیب باندې ځوړن شي آیا هغه لعنت دی؟ صلیب نه صرف یو کمزوری دا بلکې یو لعنت هم دی.
نایلا، ستاسو خبره بالکل صحیح ده. په صلیب باندې مرګ د مجرمانو دپاره یو سزا وه، او څنګه چې تا وویل دا نه صرف یو سزا وه بلکې یو لعنت هم و. خو د دې په باوجود مالک عیسی مسیح لعنت په برکت کې او کمزوری په قدرت کې بدلول شي.
راځئ چې په ترتیب سره د صلیب په دې مضمون باندې خبرې اترې وکړو. موږ به د یشیا نبی د کتاب 53 باب او د هغې وړومبی و آیاتونه لولو. شمیم، تاسو مهرباني وکړئ دا حواله زما د پاره ولولئ.
موږ چې کوم خبر راوړی دی نو په هغې باندې اوس څوک یقین کوي؟ آیا چاته دا پته لګېدی شي چې په دې کې د مالک خدای لاس دی؟ په دې کې د مالک خدای مرضی وه چې د هغه خدمت کوونکی دې داسې وده وکړي لکه څنګه چې یو بوټی په اوچ ځمکه کې جړې نیسي. هغه څه شان شوکت او حسن نه لرلو چې د هغې په وجه باندې مونږ په هغه باندې پام کړی وې. په هغه کې څه د کشش خبره هم نه وه، داسې هیڅ کمال پکې نه وو چې مونږ یې متاثره کړی وې. مونږ هغه ته سپک وکتل او هغه مرد کو. هغه زمونږ درد او کړاو برداشت کو او هیچ چا به په هغه باندې نظر نه کولو، او مونږ هغه داسې رد کړو چې ګینې د هغه هیڅ حیثیت نشته.
پروین، ورپسې آیاتونه تاسو ولولئ.
ډیره ښه ده ندیما، خو هغه زمونږ د ګناهونو په وجه زخمی شو. مونږ چې کوم بد عمل کړو د هغې په وجه هغه ووهلی شو. هغه له چې کومه سزا ورکړی شوه نو د هغې په وجه مونږ ته شفا ملو شوه. هغه چې کوم وهل وخوړل د هغې په وجه مونږ ته شفا ملو شوه. مونږ د روکو ګډو په شان وو. مونږ هر یو کس په خپله خپله مخه روان وو، خو مالک خدای پاک هغه سزا په هغه باندې تیره کا. دا هغه سزا وه چې مونږ ټول د هغې حقدار وو. د هغه سره ډیر بد سلوک کېدو، خو هغه دا سلوک په عاجزۍ سره برداشت کو. هغه په خوله باندې هیڅ نه وي، لکه چې یو ګډورې د حلالولو د پاره سملولې شوی وي، لکه چې یو ګډه د وړۍ کلولو د پاره سملولې شوی وي، خو هغه د خولې نه یو خبره هم ونه ویسته.
زما ملګرو، صلیب پر اختیار د نجات لپاره د خدای پاک قدرت دی. د خلاصون مطلب دی د هر یو زنځیر نه ازادي، د هر یوې غلامۍ نه ازادي دل. د مثال په تور کچری یو سړی په پړو باندې اتړل شي او هیڅ حرکت نشي کولی، او پس د هغې نه بیا سوک راشي او هغه سړی راپرانځي، نو هله موږ ویلی شو چې هغه هغه کس د زنځیرونو نه آزاد کو.
خدا هغه مضبوط پړو نه د کلاولو د پاره د یو مضبوط سړی ضرورت وي.
بالکل ټیک وای پروین، د پړو پرانستو د پاره د زیات طاقت ضرورت وي، او چې څومره مضبوط تړلې شوی وي نو هم هغه عمره د زیات طاقت ضرورت وي. صلیب د خلاصون د پاره د خدای پاک قدرت دی. د دې جملې مطلب دا دی چې د زنځیرونو پرانستلو د پاره د خدای پاک قوت. آیا څوک د دې قسمه زنځیرونو په حق لاس ویلی شي چې انسان پکې تړلې شوی وي؟
دا جی، زما خیال خدا دی چې د ټولو نه اوږد زنځیر د ګناه زنځیر دی. شیطان انسان د ګناه سره تړلی دی او د ګناه مزدوري مرګ ده.
لکه څنګه چې یو سړی ته د مرګ سزا ملاویږي او بیا وروستو پانسی کولو د پاره اولیږلی شي، بالکل همداسې د ګناه زنځیر کوي.
څومره خلک دي چې په دې زنځیر کې تړلی شوي دي؟
په کلام مقدس کې لیکل شوي دي ټولو د خدای پاک لاره پرېښودې ده او ټول ګناهګار دي. یو هم نیک نشته، یو هم نشته، ټول ګناهګار دي او ټول خلک په زنځیرونو کې تړل شوي دي.
ټیک ده. څه خلک په جسمانی خواهشونو کې تړل شوي دي، او څه په زنا کې، او څه د دولت په ایرس کې، او څه په لالچ کې،
او ځینې خلک د دروغو په ګناه کې تړل شوي وي.
بد مزاج، شکایتونه کول، او جنگ جگړې کول هم د ګنایو زنجیر دی،
او د ټولو نه سخت زنجیر د نفرت زنجیر دی. کله کله شیطان مونږ د ټولو نه نږدې خلکو سره د نفرت په دې تړون کې تړي. زمونږ په خاندانونو کې خاوندان د ښځو نه او ملګري د ملګرو نه نفرت کوي.
مالک عیسی مسیح په صلیب باندې زمونږ د ګناهونو او د هغه زنجیرونو سزا په ځان باندې کې هودا، د کومو زنجیرونو په حق لچې مونږ اوس اولستل، خو زمونږ د ګناه په وجه باندې هغه زخمی شو. مونږ چې کوم بد عمل کړی وو د هغې په وجه هغه ووهلی شو. هغه لا چې کومه سزا ورکړی شوه، یعنی په صلیب باندې د عیسی مسیح زخمونو زمونږ ګناهونه معاف کړل. هر یو میخ چې د عیسی مسیح په لاسو او خپو باندې ټک وهلی شو او بیا چې هغه په نیزه باندې ووهلی شو، یعنی د هغه په ټولو زخمونو کې هغه ته زمونږ د ګناه سزا میلاو شوه. نو هم په دې وجه چې کم یو سړی د هغه په وړاندې د خپلو ګناهونو اقرار کوي او بیا پې پښیمانه شي او مالک عیسی مسیح راشي، نو عیسی مسیح هغه له سمدستی د ګناهونو نه معافي ورکوي. آیا نور څوک دا ویلی شي چې د ګناه نه علاوه بل د کم یو سیز نه موږ دا صلیب حاصلولی شو؟
نه دی. ما انسان چې په ځمکه باندې کمو مسلو سره مخامخ کیږي، پاغې کې د ټولو نه لویه مسله بیماری ده. انسان د بیماری په وړاندې بې وسه شي. په یو آیات کې لیکلی شوي دي، موږ ته د هغه په وهلو باندې شفا ملو شوه. مالک عیسی چې کمې کوړې وخوړې، هغه زموږ د بیماری د پاره وې.
بلکل پروین خوری، ستاسو خبره بلکل صحیح ده. پترس رسول په خپل خط کې داسې وویل، او د هغه په زخمونو تاسو شفا اومندله.
آیا دین استا مطلب دا دی چې لکه څنګه مالک عیسی مسیح په صلیب باندې زمونږ ګناهونه اوچت کړل، نو هم داسې زمونږ بیماریانې هم اوچت کړي؟
او اکبر رورا، د متی په انجیل شریف کې په اتم باب او د هغې په ولسم آیات کې لیکلی شوی دی، هغه زمونږ د ټولو کمزوریانې په خپل ځان باندې اوچت کی.
دا یو ډیر لوی برکت دی. آیا سبل برکت شته دی؟
اکبر رورا، دا آیات مونږ ته دا ښودنه کوي چې هغه زمونږ بیماریانې هم په خپل ځان باندې واغستې، یعنی هر قسمه بیماریانې، که هغه وړه بیماری وي او که غټه بیماری وي، ځکه چې مالک عیسی مسیح د خپلو کوړو په وجه هغوی په بیه واغستل.
بالکل ناصره بچې، آیا بل څوک د صلیب د برکت په حق لباندی نور سوال غواړي؟
ندیم ارورا، تا ته به یاد وي مونږ د خدای پاک د شپون په حق لباندی خبرې اترې کړې وي. په هغه وخت کې مالی خدای مونږ ته د صلیب د برکتونو په حق لا یو مکاشفه را کړې وه.
ما ته هم یاد دی چې مونږ د ازغو د تاج په باره کې خبرې کړې وي. مونږ وکتل چې څنګه مالک عیسی مسیح د غربت دا لعنت زمونږ نه لرې کو.
موری، ستاسو خبره بالکل صحیح ده. مونږ ته معلومه ده چې څنګه د حضرت آدم علیه السلام او د بی بی حوا د ګناه په وجه خدای پاک زمکه لعنت کړه، او حضرت آدم علیه السلام ته او فرمایل ستا د عمل په وجه زمکه لعنت شوه، د خپل خوراک د پاره به ته ټول عمر په دې زمکه کې سخته خواري کې، دا به ازغی او مرکونډی زرغونی او ته به ځنګلي بوټي خورې.
سړی به سخته خواري کوي او ځمکه به وله ازغی او مرکونډی زرغونی، دا د غربت لعنت دی.
خو زما ملګرو، مالک عیسی مسیح د ازغو تاج په سر کو او زمونږ په ځای د غربت لعنت په سر کو.
ما ته اوس دا خبره معلومه شوه چې د مالک عیسی مسیح د سولی په برکتونو کې یو برکت دا هم دی چې هغه د غربت دا لعنت هم اوچت کو.
نو هم د دې په وجه چې کله مونږ ته د څه ضرورت وي، مونږ په پوره ایمان سره عیسی مسیح لرازو او ورته وایو زمونږ ضرورتونه پوره کا، د پاره د دې چې هغه زمونږ د غربت لعنت په خپل ځان اوچت کو. د مالک خدای پاک حمد و ثنا دی وي.
زه د یو بل برکت په حق لباندې تاسو ته ویل غواړم، د کم سیز حواله چې نایلا مونږ ته د وړاندې نه راکړه. هر هغه څوک چې په سولی کېږي لعنتی وي، دا په رښتیا په مالک عیسی مسیح کې پوره شول. کله چې هغه په سولی باندې ځوړند کړی شو، نو هغه زمونږ د پاره لعنتی شو. راځئ چې یو ځای دعا وکړو او د صلیب د قدرت د پاره د مالک خدای شکر ادا کو.
اے مالک عیسی مسیح، زه په پوره زړه سره ستا د سولۍ د مرګ دپاره شکر ګزاره یم.
عیسا مسیح، زه ستا شکر ګزار یم چې تا د خپلو زخمونو په وسیله زموږ ټولې بیماریانې په خپل ځان واغیستې.
اے مالک عیسا مسیح، زه ستا د ازغو د تاج دپاره ډیره شکر ګزاره یم چې د هغې سره تا زموږ غربت او لعنت اوچت کو.
آمین. زه د یو بل سیز په حق لا تاسو په خپل خبرو کې شریکول غواړم. دا هغه وخت را پیښ شول کله چې مالک عیسی مسیح په سولې باندې مړ شو. یو آیت د مالک عیسی مسیح په حق لوای چې هغه د مرګ په وسیله سره هغه تبا کو چاته چې په مرګ باندې اختیار وو، یعنی شیطان. دا آیت موږ ته دا ښودنه کوي چې د مالک عیسی مسیح په میس کې او د شیطان په میس کې یو روحاني جنگ وو، او په دې جنگ کې د مالک عیسی مسیح مرګ هغه تبا برباد کو.
آو ندی مات بالکل ٹک وے، شیطان دا سوچ کولو چې د عیسی مسیح مرگ سره به هر څه ختم شي او پورا انسانیت په داغه پلاسو کې راشي. نو د دې د پاراغه جګړې ته تیار شو او په خپل پدی کې رهنمایي لپاره راغو. پدی آیات کې چې سو حضرت عیسی علیہ السلام د شیطان په حق لویل دي، د دې نه دا خبره سرګند شوه کله چې هغه صلیب لتلو نو د هغه نوړان دی هغه وویل، ځکه چې د دنیا سردار راضي او داغه ما سره هیڅ نشته. نو د سولې نوړان دی شیطان د حضرت عیسی مسیح د مرګ د پاره په دې جنگ کې د رهنمای کول سره راغې.
دا یو رښتینه جنگ ښکاری.
او اکبره، ستاسو خبره بالکل صحیح ده. د لوکا په انجیل شریف کې په یو لسم باب او یو شتم او دوه شتم آیات کې د عیسی مسیح په حق لا صدا سی لیکل شوې دي، هر کله چې یو زورور وسله کړې سړی د خپل کور ساتنه کوي نو داغه کور به په حفاظت وي، خو هر کله چې داغه نه زیات زورور سړی په هغه راشي او دی د کابو لاندې کی نو هغه داغه وسله واخلي چې د ده پې توکل وي او هر څه یې تاله کی او د لوټ مال یې وویشي.
د مالک خدای پاک حمد و ثنا دی وي. مالک عیسی مسیح ډیر طاقتور دی، هغه صلیب له شکست ورکو او ټول انسانیت داغه د قبضې نه آزاد کو.
د مالک خدای پاک حمد و ثنا دی وی، ټول جلال دی هغه ته ملو شي. مالک عیسی مسیح شیطان له شکست ورکو او مونږ یې د هغه د اختیار نه خلاص کو. هغه مونږ د تیارو د بادشاہت نه را وستو او په خپل بادشاہت کې یې، یعنی د مینې نه ډک بادشاہت کې شامل کو.
امین. د مالک خدای پاک حمد و ثنا دی وی. اوس زمونږ د عبادت وخت په ختمېدو دی. زه صرف تاسو ته یادول غواړم چې په راتلونکي هفته کې به زموږ عبادت د زیدی او د نایلا په کور کې وي، او موږ به په دې وخت د هغې په کور کې میلاویږو.
هر ځل موږ په بایبل مقدس کې د یو سړي د کردار په حق لبانې خبرې اترې کوو، خو دا ځل زه غواړم چې موږ د یو ښځې په حق لبانې خبرې اترې وکړو. نه زما ملګرو، څنګه ستاسو خوښه ده او که نه؟
او نه دي ما، زما هم دا خواهش دی چې په کلام مقدس کې د کوم ښځې ذکر شوی دی نو پاغې کې د یوې ښځې د کردار په حق له خبرې اترې وکړو.
او زه غواړم چې موږ د پیغلې بیبي مریم په حق له باندې خبرې اترې وکړو.
شمیم، ټیک ده. موږ به په دې هفته کې د بیبي مریم د کردار په حق له مطالعه کوو، او په راتلونکي هفته کې به په خپل عبادت کې د بیبي مریم د کردار په حق له خبرې اترې کوو. مالک خدای پاک دې تاسو سره وي. خدای دې تاسو لا برکت درکړي.
آمین.
پګوري دنکو تاسو خدا پروگرام ورېدو. زه امید لرم چې دا پروگرام به تاسو ډیر زیات خوښ شوی وي. خو بیا هم تاسو د دې پروگرام د بهتري لپاره کوم څه سوال غواړئ یا خپل څه خاص مشوره راکول غواړئ، نو دې لپاره زموږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکئ. زموږ د ټلیفون نمبر دی 00133 00 9 یعنی 001330776809.
زما خوږو اوریدونکو، تاسو د ټلیفون بندول نه مخکې خامخا خپل غور سره زمونږه پیغام واورئ. نو بیا تاسو رستو خپل ټلیفون بندوي، تاسو سره رابطه کولو د پاره دا پیغام تاسو د پاره ډیر ضروری دی چې تاسو یې واورئ. او که چیرې تاسو نور پروګرامونه یا دا پروګرام دوباره اوریدل غواړئ، نو دې د پاره زمونږ د ویب سایټ پته دا ده: www.pashtoradio.org یا .net. او زمونږ یو بل ویب سایټ دی چې په هغه کې به تاسو ته ډیر خولي خولي پروګرامونه ملاويږي، یعنی گیتونه، د لوستلو د پاره کتابونه او نور داسې ډیر روحاني سيزونه تاسو ته په هغه کې ملاويږي. زمونږ دا ویب سایټ دی www.pashtozere.org. زما ګرانو اوریدونکو، که چېرې تاسو سره د انټرنیټ سہولت وي، نو تاسو موږ سره په ایمیل باندې هم رابطه کولای شئ. زموږ د ایمیل پته دا ده: info@pashtoradio.org.
ګرانو اوریدونکو، موږ ستاسو په خدمت کې د پښتو ژبې عظیم شاعر د بابا غزل امیر حمزه خان شماری یو ښکلی غزل وړاندې کوو. په دې غزل کې په اول شعر کې د اتفاق او اتحاد سبق دی. دا غزل داسې شروع کیږي: چې افراد شي راغونډ هغه شړای دا، چې افراد شي راغونډ هغه شړای دا، چې تار تار سره جدا وینو وړای دا، چې افراد شي راغونډ هغه شړای دا، چې تار تار سره جدا وینو وړای دا، چې فنا هر لحظه وی باقی اخکارا، چې فنا هر لحظه وی باقی اخکارا، د جمال جلال مظهر دا نړی دا، د دنیا ناوې به بیا هم دتا نشي، د دنیا ناوې به بیا هم دتا نشي، که په وینو ورلتا ایخې دړی دا، په سلګو سلګو خوا تکړم را تیرا، په سلګو سلګو خوا تکړم را تیرا، د زړه سود مې سوراحي دنګه غړی ده، حمزه اوخ کې مې د زړه نه عبادت دی. واه واه واه، حمزه اوخ کې مې د زړه نه عبادت دی، چې بهای د ګوهرو نه لړی ده، حمزه اوخ کې مې د زړه نه عبادت دی، چې بهای د ګوهرو نه لړی ده.